آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د بطلولو لړۍ پیل کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان وایي چې امریکا تر اوسه پورې پر سوریه باندې د برید پریکړه نه ده کړې، او امریکا وایي چې ځینې بهرني هیوادونه د لیبیا په نرمۍ کې لاس لري. د امریکا د غشنا رادیو قدمونه معزز اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د دې ساعت په دویمې نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، په افغانستان کې د امریکا د حضور په هکله، په واشنګټن کې د بهرنۍ پالیسۍ د یو شمېر ماهرینو نظرونه لرو چې د 2016 کال پر مهلت یې خبرې کړې دي. د سوریې د کرکټ په هکله رپورټ لرو، یو سپورټي مطلب لرو او د مطبوعاتو تبصیرې لرو. خود دې ټولو د مخه پام کړی دي. د سات پوره خبرونه ته چې زه حسیب الکوزی او عاشق الله رمزي ثابت تاسو وړاندې کوم.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په علني غونډو کې بعد د هغو رایو په اړه پریکړې وشي چې د تیرو 15 په جریان کې چې د رایو تفتیش پیل شوی دی، پرې د باطلو رایو شک کېده. بل پلو د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیشن وایي چې د انتخاباتو د کمیشن لخوا د رایو د باطلولو په هکله د پریکړې نه 40% وروسته د دواړو کاندیدانو ټیمونه کولی شي چې خپل شکایتونه ورسره ثبت کړي. د شکایتونو کمیشن وایي چې د شکایتونو په باب د ټاکل شوي مهلت نه وروسته په 40% کې خپلې پریکړې وکړي. د شکایتونو د خپلواک کمیشن ویان نادر محسنی د کاندیدانو د ټیمونو نه غوښتي دي چې کچیرته دغه کمیشن سره کوم شکایت ثبتوي، نو لازمه ده چې د شکایت سره پوره اسناد هم دغه کمیشن ته برابر کړي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما تر دې دمه په سوریه کې د اسلامي دولت د جګړه مارانو پر ضد د پوځي اقدام په اړه پریکړه نه ده کړې. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون د دوشنبې په ورځ ویل سره لدی چې د امریکا متحده ایالات د اسلامي دولت د ګواښ سره په مبارزې کې جدي ده، خو د پوځي قوت نه کار اخیستل په دې لوڅلو کې شامل نه دي. ښاغلی ارنس وویل چې د دغې ډلې سره د مبارزې تر ټولو ښه او دوامداره حل د عراق د یوه داسې حکومت فعال رول دی چې ټولو ته پکې ونډه ورکړل شوې وي. د سپینې ماڼۍ ویان همدارنګه وویل داسې هیڅ کومه نښه نه ده لیدل شوې چې ګواکې د اسلامي دولت ډله په امریکا باندې د برید په دسیسې کار کوي. بل پلو سوریه ویلي دي چمتو ده چې د امریکا او برتانیا په شمول د نورې نړیوالې ټولنې سره په ګډه دننه په سوریه کې د اسلامي دولت د جګړه مارانو سره مبارزه وکړي، خو البته خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت په ډلې هر ډول برید باید چې د دمشق سره په همغږۍ ترسره سي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د دوشنبې په ورځ وویل چې هغوی دې ته چمتو دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې ملاتړ وکړي چې هدف یې په سوریه کې د اسلامي دولت او د القاعدې د شبکې پورې بلې تړلی النصره ډلې د جنګیالیو د مالی مرستې مخه ونیول سي. خو رپورټ وایي داسې نښې نه لیدل کیږي چې ګنې امریکا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد سره په اختلافاتو کې نرمښت څرګند کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوریا. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې میرمن نوی پیلی په عراق او سوریې کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا په سیستماتیک او پراخه توګه د بشري حقونو سرغړونه غندلې ده. میرمن پیلی پرون دو شنبه پر اسول چې د اسلامي دولت ډله هر ورځ په ناوړه توګه د بشري حقونو سرغړونه کوي. پیلی وایي چې دا ډول کړنې جنگي جرمونه او د بشريت پر ضد جرمونه ګڼل کېدای شي. د اسلامي دولت ډلې په عراق کې په سلګونه د یزیدي فرقې خلک وژلي او په زرګونه نورې د غلامانو په حیث نیولې دي. دغه ډلې همدارنګه تېره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې پکې د یوه امریکایي خبریال جیمز فولینا سر پرې کیږي. دغه خبریال په 2012 کال کې په سوریه کې تښتول شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې اونړي خبرونه تی د مور کو د یوکران ولسمشر پیټرو پوروشنکو پارلمان منحل کړي او د مخکی د وخت انتخابات غوښتنه کړي ده. د پریکړې نه یو میاشت مخکې د هغه ائتلافي حکومت سقوط کړی و. ښاغلي پوروشنکو پرون د دوشنبه پر ورځ وویل چې د هغه کړنې د اساسي قانون په چوکاټ کې دي او زیاته یې کړه چې پارلماني انتخابات به د اکتوبر د میاشتې په 26 نیټې ترسره شي. ولسمشر پوروشنکو تېره اونۍ ویلي وه چې د پارلمان په برخه کې به هغه شان پریکړه کوي چې ولس یې غواړي او وایي چې ولس د قدرت د سره د پیل کېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي چې د 2012 کال پارلماني انتخابات آزاد او عادلانه نه وه او همدا وجه ده چې د پارلمان اکثره غړي د اوکراین د ولس د ملاتړ او احترام څخه بې برخه دي. پوروشنکو همدارنګه وویل د ملک په ختیځ کې د روسیې د پوځي کړنو په اړه بې حده زیات اندېښمن دی. د یوکراین چارواکي وایي چې د روسیې ټانکونه او زرهدار موټرې چې د روسیې د طرفدار بیلتون غوښتونکو بیرغونه پر زړېدل پرون د دوشنبه په ورځ دغه هیواد ختیځو برخو ته ننوتل تمه کیږي چې د یوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري.
د هغه تورپوستي امریکایي ځوان د کورنۍ غړي مشهور شخصیتونه او ګڼ شمېر ماتم کوونکي پرون د دوشنبه په ورځ د سینټ لویس په یوه کلیسا کې راټول شوي وو چې تیرونه د یو سپین پوستي امریکایي پولیس لخوا د فرګوسن په خرګوټي کې وژل شوی و. د مدني حقونو ګڼ شمېر فعالین، سیاستوال او ماتم کوونکي د فرندلی ټمپل په کلیسا کې راټول شوی و چې د غزوان ته د درنوي مراتب څرګند کړي.
سپین مانی وایي د امریکا ژورنالیست د امریکایي ژورنالیست ټیو کورټیز د خلاصولو د پاره اسلامي تونلارو ډلو ته پیسې نه دي ورکړي. د ښاغلي کورټیز د ژغورنې په اړه جزئیات لا هم پوره نه دي څرګند. خو د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې امریکایي چارواکو د کورټیز د کورنۍ د غړیو او د قطر د چارواکو ترمنځ د ملاقات زمینه مساعده کړه او قطر د النصره د جبهې سره د هغه د خوشي کولو معامله وکړه. دغه امریکایي ژورنالیست شاوخوا دوه کاله د النصره د ډلې سره بندي و. د سپین ماڼۍ ویان همدارنګه وویل د قطر د چارواکو نه یې غوښتي وه چې د کورټیز د خلاصولو دپاره دي پیسې نه ورکوي. امریکا د زیات مدیره په دی خو دغه ډول پالیسی لري.
په سلګونه اسرائیل پرون د دوشنبه په ورځ د غزه په سرحد کې خپل کورونه پریښودل او نور سیمو ته کډه شول. د خلک وایي چې د هغوی په سیمو باندې د حماس توغندي راوریږي او مجبور دي چې خپل کور کلی پرېږدي. په دې تیره شاوخوا دوه میاشتو کې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې په زرګونه اسرائیل د جګړو له وجې بې ځایه شوي دي. په داسې حال کې چې په اسرائیلو تعلیمي کال نږدې کېدونکی دی، د اسرائیل حکومت پرون د دوشنبه په ورځ هغو کورنیو سره مرستې پیل کړې چې په خپله خوښه کډه کولو ته مجبوره شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتو څلور اروپایي وادونو په لیبیا کې د بهرنیو د مداخلې په اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت بریتانیا، فرانسې، جرمنی او ایټالیا پرون د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په لیبیا کې د بهرنیو وادونو مداخله په دغه هیواد کې د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کوي او ډیموکراسۍ ته زیان رسوي. دغو پنځو هیوادونو همدارنګه په ترابلس او بنغازي کې په ځانګړي ډول د خلکو د اوسېدو په ځایونو کې روانه جګړه غندلې ده او د ټولو ډلو نه یې غوښتي دي چې اوربندي ومني او داسې حکومت یې جوړ کړي چې ټولو ډلو ته پکښې برخه ورکړل شوې وي. په لیبیا کې ګډوډي د 2011 کال لا په دې خاورو سلاغه پیل شوه چې د دیکتاتور معمر قذافي حکومت ړنګ سو. په دې هیواد کې ګڼ شمېر اسلامي سختریزې ډلې د قدرت د ترلاسه کولو دپاره جګړې کوي. د ولسي جرګې غړیو هم جلا جلا صدر زمان ټاکلي دي او موقتي حکومت هم د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی دي.
او وروستی خبر ده چې د لایبریا هغه ډاکټر چې د ایبولا د ناروغۍ لپاره یې درملنه کېده پرون د دوشنبه په ورځ مړ شو. د لایبریا چارواکو د ډاکټر ابراهام بوربو مرګ تایید کړ. نوموړي په لایبریا کې د ټولو نه د ستر روغتون د مرستیال په صفت کار کاوه. ډاکټر بوربور او دوه نورو ډاکټرانو ته د زیمپ په نامه درمل ورکړل شوي دي چې د ایبولا د ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي دي، خو تر اوسه په کلینیک کې معاینه شوي نه دي. د دوه نورو ډاکټرانو حالات په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه درمل د یو امریکایي دوه امریکایي اتباعو ته هم ورکړل شوی و چې د خیریه موسسو دپاره یې کار کوه او دواړه یې پرې ښه شول، خو یو بل هسپانوی بیا چې همدا درمل ورته ورکړل شوی و مړ شو. د زیمپ درمل د امریکا د درمل جوړونې په یوه فابریکې کې جوړیږي. د فابریکه وایي چې نوموړي درمل ورسره خلاص شوي دي او نوي درمل به ښایي ډیر وخت ونیسي چې جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
خدمانه اوریدونکو د واشنگتن ډیسیژن مو د افغانستان سیمینوري پاکله خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونو لمړی مطلب ته سوریه نړیوال ټولنې ته ویل دي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو په ضد په جنگ کې مرسته ورسره وکړي د قاهره څخه د امریکا د خبري الیټور ایروینین په دې اکلی رپورټ لري
د سوریې د بندنوي چار وزیر ولید المعلم د زړه د عملیاتو نه سوم یاشتي ورستو د خپل کار په شروع کې خبر اعلان ته ویلي چې سوریا د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو سره په خپل مبارزه کې نړیواله همکارۍ ته ضرورت لري. هغه وایي
مستعده للتعاون والتنسيق على الصعيدين الاقليمي والدولي.
د سوریې د بندنوي چارو وزیر ولید المعلم وایي چې کچری د سوریې خپلواکۍ او حاکمیت ته احترام وشي نو د هغه حکومت دې ته چمتو دی چې په سیمه ایز او نړیوال ډول د ټوریسټانو په ضد مبارزه کې همکاري او تعاون وکړي. د هغه په قول د سوری حکومت د ملک د حاکمیت ممثل دی.
من یرا ما هو تنظیم الدوله الاسلامیه فی العراق والشام وجبهه النصره یدرک.
د سوریې د بندنوي چارو وزیر خاغلی معلم ویلی چې د اسلامي دولت ډله او د النصرت جبهه د طالبانو او القاعده نه چې امریکا او ناتو ورسره په افغانستان کې د یو د پاسه 2000 کال نه راپدې خو جنگيږي ډېر زیاتې خطرناک دي. هغه د کنایې په ډول ویل چې متحده ایالات کوشش کوي چې د سوری حکومت کمزورې کړي په داسې حال کې چې د هغه ملک فوز ادا کوي چې د ټوریزم په ضد جنگ کوي. د سوری د بندنوي چار وزیر خاغلی معلم په دې ټینګار وکړ او ویل چې هغه د دې توقع نه لري چې امریکا به په یو خیز ډول د سوری په خاوره کې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ملیشو حمله وکړي. مګر په دې باب سونه ویل کچرې د امریکا جنگي الوتکې د سوریې په فضايي قلمرو کې داخلي شي نو د سوریې فوج به پرې ډزې وکړي او کنه. هغه په قطر او ترکیه دواړو باندې د ملیشو سره د ملاتړ له کبله سخت اعتراضونه کړي دي. د همکارۍ د پاره د سوریې د حکومت دغه غوښتنه د هغه ملک په شمال کې په یو هوایی میدان باندې د اسلامي دولت په نامه د ډلې د ملیشو د کنټرول نه یو ورځ وروسته شوې ده. دغه میدان د ډېرې مودې راهیسې د دغو ملیشو په محاصره کې وو. په بیروت کې د امریکن په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هلال کاشان امریکا غږ ته ویلي د ګومان کوي چې غرب به د اسلامي دولت د ډلې د ملیشو د نفوذ د مخنیوي لپاره ممکن په محتاطانه ډول د دمشق د رژیم سره د مرستې په لټه کې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ورزشي خبرونو په لړ کې پیل کوو. په کابل کې د وشو دلو په هکله نن په کابل کې د وشو رزمی لوبي پیل شوې چې د کابل ښار د ځوانانو د څلويخت کلپونو نږدې 200 لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده او تر څلور ورځې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې په دغه سلیو کې د غواړي 2 غوړ لوبغاړي د ځوانانو ملي لوبډل ته وټاکي تر څو وکول شي پراتونکې په نړیوالو سلیو کې برخه واخلي.
مخکې کې موږ مسابقو نیولا په هر مسابقه کې 200 یا 300 کسان راته اوس اضافه کړل 1500 نه شرکت کوي شپږ سوه نفر ډېر تعداد نفوذ زیات شوی دی او وشو ښه پرشت کې روان دی.
په ورته وخت کې لوبغاړي وایي چې د غرض لوبې دوی لپاره زیاتې ګټورې دي او هیله مند دي چې راتلونکي ورته زیاتې ورزشي زمینې برابر شي تر څو وکولی شي د وشو لوبې ته نور هم پرمختګ ورکړي. له بل خوا ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د شپږیزي په نوم د کرکټ یو لوی ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې په دغه سریو کې به د هیواد 15 برخه واخلي. د دغه سریو تر سره کولو هدف د غوړ لوبغاړو ټاکل او همدارس د کرکټ د لوبي وده ده.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډیز. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په علني غونډه کې به د هغو رایو په اړه پریکړې وشي چې د 13-15 اونیو په جریان کې چې د رای تفتش پیل شوی دی پرې د باطلو رایو شک کېده. سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما تر دې دمه په سوریه کې د اسلامي دولت د چګړ مارانو پر ضد د پوځي اقدام پاړه پریکړه نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر میرمن نوی پیلی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لخوا په سیستماتیک او پراخ توګه د بشري حقوقو سرغړاونه غندلې ده. د اوکرين ولسمشر پترو پوشنکو پارلمان منحل ک او د مخکې د وخت د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د پریکړه نه یو مشت مخکې د هغه ائتلافي حکومت هم سقوط کړی و. د هغه ترپوسی امریکایي ځوان د کورنۍ غړي او نور مشهور چیرې په یو کلیسا کې راټول شي و چې د غزوان ته د درنوي مراتب څرګند کړي. او روسي خبر ده چې سپینه مانی وای د امریکایي ژورنالیست تیو کورټس د خلاصولو لپاره یې اسلامي توندلار ډلو ته پیسې نه دی ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې افغانستان هڅه کوي چې د څو میاشتو سیاسي بحران څخه ځان راوباسي، دلته په واشنگتن کې د بهرني سیاست کارپوهان د سیاسي بحران اخواته د 2014 کال مهلت تذیر دي چې دغه کال په پای کې به ټول امریکایي عسکر د افغانستان څخه وتلي وي او یوازې محدود عسکر به د امریکا ډیپلوماتیکي ماموریت د امنیت د تامین لپاره په افغانستان کې پاتې وي. کابل او واشنگتن تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي دي چې امنیتي موافقتنامه لاسلیک کړي چې په ترڅ کې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د 2014 کال وروسته هم پاتې سي تر څو افغان ځواکونه وروزي. ولسمشر اوباما د روان کال د می په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ماموریت پاکله په ځانګړي وینا کې د 2014 کال نیټه تعین کړه او اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پای پورې د ښوونو روزنې ماموریت ته ادامه ورکړي.
One year later, by the end of 2016, our military will draw down to a normal...
د 2014 کال په پای کې به زموږ پوځي قواوې یوازې زموږ په سفارت پورې محدودې وي او هلته به دیره وي لکه څنګه چې په عراق کې دي. خو ولسمشر اوباما دا هم په واضح توګه وویل چې د 2014 کال وروسته به هم زموږ حضور په امنیتي موافقتنامې پورې اړه ولري. دا د ونی ورده چې دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلي دي چې دغه موافقتنامه به لاسلیک کړي، خو تر اوسه پورې لا په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاګانې روانې دي او سیاسي کړکیچ پای ته نه دی رسېدلی. په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د ستراتیژي د برخې مشر ډاکټر انتونی کورټسمن وایي چې ولسمشر اوباما باید د افغانستان حقایقو ته پام کړی وای، نه مشخصو مهلتونو او نیټو ته. هغه داسې وایي:
The Joint Chiefs advised initially that the United States have a minimum of 16,000 troops.
د لوی درسيزانو د کمیټې مشر توصيه وکړه چې موږ په افغانستان کې 14,000 ځواکونه پریږدو چې د سلاکارانو او ترهګرۍ ضد ځواک په توګه به کار کوي. نو موري د غشمیر قوت تر هغه وخت پورې غوښتل چې په افغانستان کې ضرورت وي، نه دا چې تر یو مشخص وخت پورې هلته پاتې شي. خو کورټسمن وایي چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې د غوښتل سویو شمیر یوازې 1500 به په 2015 کال کې په افغانستان کې پاتې کیږي او په 2014 کال کې به د 1500 تقریبا نیمایي پاتې کیږي، چې کورټسمن وایي د هغه په اند د غشمیره کافي نه ده. پروفیسر پال روسو چې د پخوانی ولسمشر رونالد ریګن سلاکار او اوس د امریکا د جورج ټاون په پانتون کې د امریکا د جمهوری ریاست په نامه د یو مضمون درس ورکوي وایي چې ولسمشر اوباما د پریکړې سره موافق دی، خو وایي چې ټوله خبره په امنیتي موافقتنامې پورې تړلې ده. هغه داسې وایي:
But I believe then that the agreements will be signed. And also then that will leave
په حقیقت کې ټول په دې پورې تړلې ده چې په افغانستان کې به څه وسي، خو زه په دې باور یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به امنیتي موافقتنامه لاسلیک سي او د لسو نه نیولې تر 2000 پورې امریکایي عسکر به په افغانستان کې د لسو کلونو دپاره پاتې سي. پروفیسر روسو د امنیتي موافقتنامې پاک له خوشبینه ښکاري. په عین حال کې په افغانستان کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال هم وایي چې امریکا به افغانستان داسې ژر پرې نشتی. هغه داسې وایي:
په مطلب د امریکایي ځواکونو او د دې نه پرته د نادودو ځواکونو په مجموع کې د افغانستان څخه بې مسؤلیته وطن که د دې لامل شي چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي او دا کورنۍ جګړه دا ځل د افغانستان په وجودو کې نه پاتې کیږي او په شدت سره ګاونډیو هیوادونو ته خپرېږي، هم منځنۍ آسیا ته.
لیوال په دې باور دی چې په افغانستان کې نارامي به د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې تاثیر واچوي. دا د ونی ورده چې کله بغداد او واشنگتن په دې کې ناکام سول چې امنیتي موافقتنامه لاسلیک کړي، نو امریکا په 2011 کال کې د عراق څخه خپل ټول عسکر وایستل. اوس په هغه هیواد کې د عراق د اسلامي حکومت ډلې یا داعش د مرکزي حکومت پر ضد جګړه پیل کړې ده او د عراق د شمال زیاتې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي او د سوریې په ختیځ کې هم ځینې سیمې نیولې دي. ځینې ماهرین له دې نه ویره لري چې افغانستان هم د عراق په شان وضعیت تجربه نه کړي. په واشنگتن کې د هیریټیج فاونډیشن د څیړنیز مرکز څخه د جنوب ختیځې آسیا د چارو کارپو لیزا کورټز وایي چې طالبان او د داعش ډله مشابهتونه سره لري. هغه داسې وایي:
Of course, you know, ISIS is a breakaway faction of Al-Qaeda, and of course, the Al-Qaeda
د داعش ډله د القاعدې یوه برخه ده او القاعده اوس هم د پاکستان په قبایلي سیمه کې موجوده ده چې د افغانستان د طالبانو سره مرسته کوي. نو داسې ویل کېدای سي چې القاعده او د طالبانو اتحاد اوس هم تر یو حده پورې موجود دی. میرمن کورټز زیاتوي چې ولسمشر اوباما غواړي چې د امریکا په تاریخ کې د یو داسې ولسمشر په توګه یاسي چې د امریکا جګړې ختمې کړي دي، خو هغه خبرداری ورکوي چې که چیرې په دواړو سیمو کې سمې پالیسۍ تعقیب نه سي، نو د دې امکان شته چې کیسه سرچپه سي او په تاریخ کې د یو داسې مشر په توګه یاسي چې اجازه یې ورکړه چې دوی افراطي ډلې د نړۍ په یوې مهمې سیمې کې رشد وکړي او بریالۍ سي. خو ښاغلی غفور لیوال بیا د میرمن کورټس په ډول نظر نه لري. هغه وایي چې عراق او افغانستان دوه بیل بیل هیوادونه دي او شرایط یې فرق کوي. هغه داسې وایي:
افغانستان په تېره د افغانستان خلکو لا تر اوسه هم په دې اړه هغه ډول پرېکړه نه ده کړې لکه په عراق کې چې وشو. دا نه تر اوسه هم د افغانستان او د امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسله د یو شمېر شرطونو تابع ده چې باید د افغانستان او د امریکې ترمنځ په هغو باندې خبرې وشي، بلکې دا چې په نوي حکومت کې به ډېر ژر دغه معاهده امضا شي. او بله خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکایانو حضور د دوی د ستراتیژیکو اهدافو لپاره په مراتبو مهمه ده نسبت په عراق کې د هغوی د حضور دوام ته.
د جورج ټاون د پانتون پروفیسر پال روسو د لیوال د نظر سره موافق دی چې عراق او افغانستان فرق لري. هغه داسې وایي:
I just think that it's a different altogether different situation in Afghanistan, and I think that
زه فکر کوم چې افغانستان او عراق ډېر توپیر سره لري او هغه کسان چې دغه دواړه هیوادونه سره مقایسه کوي ډېر څه د پامه غورځوي. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او د امریکا عوام هم اوس د دې جګړې څخه خسته سوي دي. په داسې حالت کې به آیا د امریکا کانګرس دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان څخه د 2014 کال وروسته هم مالي ملاتړ وکړي، په داسې حال کې چې امریکا خپله د یو لړ اقتصادي ستونزو سره مخ ده؟ د هیریټیج فاونډیشن څخه د جنوب ختیځ آسیا د چارو کارپو لیزا کورټز وایي چې افغانستان د امریکا د ملي امنیت د لحاظه په دې ارزي چې امریکا پکې پاتې سي.
But what we have heard from several senior congressional members
زه پوهیږم چې امریکا مالی ستونزې لري، خو موږ د کانګرس د څو مشرانو د خولې اوریدلې دي چې وایي ولسمشر اوباما دي د افغانستان څخه د راوتلو پر تګلارې د سره کتنه وکړي او د امریکا د اوسېدو لارې دي نه محدودوي. میرمن کورټز وایي چې که امریکا اوس هم په جنوبي کوریا کې دېرش زره امریکایي ځواکونه ساتلی سي، نو افغانستان خو بیخي د حد اقل 10,000 امریکایي ځواکونو مستحق دی چې هلته د مرستې دپاره پاتې سي. خو په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز څخه انټونی کورټسمن بیا وایي چې د قواوو پاتې کېدل یوازې د قضیې یوه برخه ده، بله مهمه مسله چې د غونه اهمیت لري هغه د ملکي حکومتدارۍ مسله ده چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید جدي پاملرنه ورته وکړي او د توکیو کانفرنس ژمنې دي په جدي توګه تعقیب سي.
د مطبوعاتو تبصرې:
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د اگست د میاشتې د 15 نیټې په ګڼه کې لیکي افغان جمهور رئیس حامد کرزي په دې خبره باندې بیا ټینګار وکړ چې د سپتمبر په 2 نیټه به خپل مقام پرېږدي او په خپلو دوو مهمو ځایناستو باندې فشار زیات کړ چې زر خپل اختلافات حل کړي چې د سیاسي بحران سره د هیواد د مخامخ کېدو مخه ونیسي. ورسپانه زیاته وی خاغلی کرزی د هفته په پای کې نو ویلی د یو د پاسه 2000 کال نه را په دی خو چې د امریکا په مشرۍ جنگ کې د طالبانو رژیم را وپرځول شو د افغانستان د جمهور رئیس د لوړی دوهم مراسم نور زنداول یو اختیاري خبره نه ده. خاغلی کرزی د شنبه په ورځ د عبدالله او اشرف غنی سره وکتل. ان په دې خبره ټینګار وکړ چې توقع لري د دواړو کاندیدانو ترمنځ د رایو شمیر او تفتیش په خپل وخت سره بشپړ شي چې بل هفته قدرت بل منتخب جمهور رئیس ته وسپارل شي. ورځپاڼه د خاغلی کرزی د نطاق عادله راز له قوله وویلي جمهور رئیس دوی ته وویلي دی به د ټاکلې نیټې نه په اخوا په دې مقام کې پاتې نه شي. راز څرګنده کړه چې خاغلی کرزی د پلان شوې نیټې نه یوه میاشت زیات په دې مقام کې پاتې شوی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي تقریبا له درونه په دوه برخو رایو باندې کره کتنه شوې ده او د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون به ځینې پخواني معلومات د دوشنبه په ورځ خپاره کړي، مګر لویدیځ او افغان چارواکي اندېښنه لري چې کېدای شي د رایو شمیرل او تفتیش به لږ تر لږه تر بلې هفتې پورې وخت ونیسي او حتی د رایو د شمیرلو او تفتیش نو روسته دا څرګنده نه ده چې د ملي یووالي حکومت جوړېدل به څومره زر شي. واشنگتن پوست ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ له قوله لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو سره په تلیفون کې خبرې وکړلې او له دوی نه وغوښتل چې څومره زر ممکن وي هغومره زر دغه پروسه بشپړ کړي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبش یوه اعلامیه خپره کړې ده چې په کې د رایو د تفتیش د پروسې زر ختمول غوښتل شوی دی. د عبدالله نطاق فاضل سنگچارکی انویلی هیڅ یو کاندید د کرزی سره د سپتمبر د دوهمې نیټې د لوړې د مراسمو په باره کې وعده نه ده کړې. دوی ویلي دا ټول د رایو د تفتیش د نتیجو پورې اړه لري، څومره زر چې دغه تفتیش پای ته ورسیږي او هر څوک چې ګټونکی شي نو هغه به د ائتلافي حکومت د جوړېدو مسؤول وي. واشنگتن پوست ورځپاڼه د اشرف غنی د سلاحکار فیض الله زکی له قوله لیکي چې د طلوع تلویزیون ته وویلي کاندیدان په دې باره کې موافقې ته نه دي رسیدلي چې ګټونکی او دوهم کس په دې والی په حکومت کې څه رول ولري. ورځپاڼه په آخر کې د کابل د پوهنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد احمد ضیا رفعت له خولې لیکي چې دی په دې باره کې خوشبینه نه ده چې حکومت دې په یوه هفته کې جوړ شي. دوی ویلي دا به وخت ونیسي، زه د سپتمبر دوهمه نیټه ممکن نه ګڼم او زه په حل هم نه پوهیږم. له بلې خوا د ډیلي ټلیګراف ورځپاڼه د اګست 15 نیټې په ګڼه کې لیکي د اوکراین سرحدي ساتونکو پرون د دوشنبه په ورځ د روسیې د زغره لرونکي قطعې سره نښته وکړه چې کیف یې د روسیې لخوا په اوکراین باندې تیری ګڼي. ورځپاڼه زیاتوي جنگ پرون د دوشنبه په سهار د روسیې د سرحد په شپږ میلۍ کې د نوزوسک د ساحلي خارګوټي په شاوخوا کې پیل شو. د اوکراین نطاقانو وویلې په لسګونو ټانکونه او نورې موټرې له روسیې نه د اوکراین خواته راوختې دي. دغه ادعا کومې مستقلې منبع نه ده تایید کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویلې ده د جنگ په باره کې راپورټونه نه دي اورېدلي او د پخوانیو راپورټونو په باره کې وویلې ده د غلطو معلوماتو خپرولو. ورځپاڼه په آخر کې لیکي حکومتي عسکرو غوښتل چې د دونیتسک او لوهانسک له مرکزونه یاغان د روسیې سرحد ته پر شا کړي.
د امریکا د غشنا رادیو قدر منو مازز اوریدونکو زموږ دویمه نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېدله.
د ماجیکر تر وو بجو پوری چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو ټول په پاکلاس پرم روغ جوړ او ستوري وسی په ټولن شو به کې به د دری دوی منیم ساته خبري خبرونه تاسو ته وړاندې شي د خپلې پامن